السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه امید زیر ملمو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د خزو وضعیت د خزو د حقونو په برخه کې د نړیوالو پاتې راتللو یو څرګند مثال وباله. انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالو ورځ په مناسبت په یو وینا کې وویل د افغان جنو ډیره برخه د تعلیمي سیستم څخه بې برخه ده. ګوتریش زیاته کړه چې د خزو د حقونو په مسله کې ناکامي په ټوله نړۍ کې پرمختګ له ګواښ سره مخامخ کوي. ښاغلی ګوتریش د نړۍ پر حکومتونو غږ کړی چې خزو او جنو ته د انډول حق یقیني کولو ته لومړیتوب ورکړي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافره کرنډي کروایي افغان خزی د افغانستان دراتونکو لپاره اړین دي. هغه په خپل ایکسپانډ د مارچ اتمیا د خزو نړیواله ورځ ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د خزو نړیواله ورځ وي. افغان خزو ته باید فرصت برابر او خبري واوریدل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رنهیر جسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګر لوخا چا بهر باندې د کارولو په ګډون د دوه هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبري کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې د هند بهرنیو چارو وزارت وان زیاته کړې چې هندي پلاوی کې چې عمرمنه هم پکې واده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی راتریا یو نامال چارواکو سره له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. تاکر شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دوی ما یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د افغانستان په قربتوب د لوبو په دې لړۍ کې چې د فبروري په 28 نیټه پیل شوې یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل اوریز لوبې شامل دي. یو ورځنۍ ټیسټ لوبه د افغانستان په لوی توپیر آیرلند ته بایللې، خو د ورځنۍ لوبو لومړۍ هغې د 15 منډو په توپیر ترې ګټلې ده. دوار لوبډلو درې مې ورځنۍ لوبه بعد رواني اونې د شنبې پر ورځ یو درشل اورا لوبه لړۍ یې در روان جمعې پر ورځ د مارچ په 15 پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا افان دیرلین وایي چې د غزې او قبرس ترمنځ سمندر د هلیس خای نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لوی دیزو هیوادونو د هغو هڅو برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فار دیرلین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې جمهور رئیس بایډن امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې تلانګې پر سواحلو د کښتیو یو اډه جوړوي. دا سال کې چې ملګرو ملتونو د غزې په تلانګه کې 2.3 میلیون خلک کې اوسېږي ته قحطۍ په اړه خبرداري ورکړه ده. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړنو په پایله کې ویلي چې د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجي مسؤل چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي دي چې شواهد له مخې د گشت ارشاد پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوص خپل له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. نن شنبه ده د هوتیا کب 19 او د مارچ 8 نیټه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د طالب چارواکو شخصي زندانونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې زندانونو کې له زندانیانو سره تر ټولو بد چلند کیږي.
هغه راپورونه چې ماته را رسیدلي دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
د اوکراین او ترکیه د جمهور رئیسانو لیدنه د کتنه کې رجب طیب اردوغان ویلي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربه توپ ته چمتو دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کې وايي د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د خبرو لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کوي. ریچارډ بینټ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو څخه د لیدنې اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ وای تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلې دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخباراتي اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تلدې زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډیر تیار ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2000 لومړي کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورنی مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې کړي شي نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقې چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده په دې معنی چې له ښځو او نجونو پرته به د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر همداراز وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه سرګندونې نوې دي او په مخکنی راپورونو کې یادونه نه وشوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر له پاکستان د طالبانو د حکومت د غړو کورنۍ د استول او د هغوی د غیر قانوني شتمنیو د ضبطولو غوښتنه کړې ده.
د بلوچستان د اطلاعات وزیر وایي چې د طالبانو حکومت باید د هغه پټکو د ترهګرو د نه کنټرولولو بیا پرې کړی. جان اڅکزی په دې وروستیو کې په خپل اکسپانه له پاکستان د افغان طالبانو د غړو د کورنۍ د استول او د اڅکزی په خبره د هغوی د نه قانون شتمنیو د ضبطولو غوښتنه هم کړې. موړی دغه شان وړاندیز کړی چې پاکستان د طالبانو د رسمیت پیژندلو په مخنیوي کې له امریکا سره همکاري وکړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د پاکستان د راولپنډي خار پولیسو په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په اډیاله زندان چې د پاکستان په خوانی لومړی وزیر عمران خان پکې زنداني دي د بریډ پلان یې شند کړی دی. د پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزې اداره وایي درې تن افغانان یې د غبرید د پلانولو په تور له زیاتو وسلو او مهماتو سره نیولي. جان اڅکزی دغه کسانو نیول په تروریزم کې د افغانستان د ونډې خطرناک نه خو بلل وی ویل چې د دواړو هیوادونو په پولو کې د تروریستانو د تګ راتګ په کنټرولولو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان غوښتنه لپاره غورځول شوې ده. تر دې وړاندې هم پاکستانی چارواکو افغانان په پاکستان کې پترهګری زوپی خو کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د لومړی ځل دی چې یو پاکستانی چارواکی په مستقیم ډول په دې هیواد کې د یوې ترهګریزي احتمالي طرحې مسول طالبان بللي او له اسلام آباد یې غوښتي چې افغان طالبانو سره چلن جدي کړی. هم حال یو شمیر سیاسي کارپوهان د جان اڅکزی د غنظر شخصي بولی خوای په ټوله کې د دواړو حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې مناسبې دي. د دوی لړلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا هغه څه چې خغلی اڅکزی د طالبانو په اړه ویلي د یو شخص نظر دی، نه د پاکستان د حکومت. هغه د مرکزی کابینه وزیر هم نه دی، د ایالتي کابینه وزیر دی. خای یو ننګونه شي، خو هغه دومره ارزښت نه لري چې د پاکستان د حکومت د سیاست په څیر هر اړخیز اغیز ولري.
بل سیاسی کارپو اساق اتمر هم دغه سرګندونی شخصي بولی وای چې پاکستان اوس په داسې وضعیت کې نه دی چې پر طالبانو دا ډول فشارونه راوړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې په ټکر کې نه دي.
هغه
ستراتیژي ته په کتو چې پاکستان یې لري د همغه پالیسۍ پر اساس د افغانستان له هر حکومت سره مخ ته ځي، خو زه باور نه لرم چې دوی د یو بل سره په ټکر کې وي.
قابل قرار بگیرم.
تر دې وړاندې هم اسلام آباد پر افغان حکومت د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تور پورې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ له نشټوالي شکایت کړي. د طالبانو حکومت دغه پاکستانی چارواکي څرګندونو ته خبرګون نه دی خودلې، خو په تیر کې ورته تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسول نه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی کې ډېرې کونډې او هغه ښځې چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې د وای بېوزلۍ او غریبۍ د اولادونو پر راتلونکي بېخي بده اغېزه کړې ده چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي.
شاوخوا څلوېښت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستي پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبي قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټین او کنډواله کور کې ژوند کوي. دې په غزنی ښار کې د یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخته وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حال ده، اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناس یم، خدای مهربان شي، دغسې موسسه مهربان شي، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یې، موږ دی خوشحاله یې، لکه فاتحې په غورسې موږ تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخته نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو پر راتلونکي بېخي بد اغېزه کړې چې دوی یې سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغوی د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو او بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوښنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسېدونکې ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بېوزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بېوزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بېوزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبور دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغه کورنۍ باندې د بېوزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي، تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکی جمهور رئیس پرون لخپل اوکرانی سیال سره په کتنه کې ویلي هواد د روسیا او اوکراین ترمنځ سولې د احتمالي غونډې کوربه توپ ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره کتلی دي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره تر بیګانې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همداراز ویل هیواد یې چمتو دی د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکي سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همداراز په تور سمندرګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شوه پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکي او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کښتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د ځای ته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کښتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکي د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فرمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوارخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته له دې چې د مارچ د 15مې او 18مې ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
یا ول هغه موضوعات چې طالب چارواکي په تل ټینګار کوي د واخان دهلیز پرانیستل او چین سره په رسمي ډول د افغانستان نخلول دي. خو پښتنه دا ده چې د واخان دهلیز د طالبانو لپاره د تبلیغاتو سرچینه ده که رښتیا هم افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ خواته روان دي. د پښتنو ته په دې تفصیلي راپور کې جواب ویل شوی.
د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان له چین، تاجکستان او پاکستان سره نخلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجه یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نخلیدونکی لار ده. که څه هم له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین ترمنځ رسمي اړیکه نه ده رامنځته شوې، خو د دغه دهلیز اهمیت د افغانستان لپاره مهم بلل کېږي. د واخان دهلیز ولې مهم دی؟ د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصادي همکاریو د غړو هیوادونو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی رئیس آذر اخشافزی ازادي راډیو ته وویل
دا دلیز د اوریخمو د لوی لارې د بدلېدو نقطه وه چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا او ختیځ آسیا له لویدیځې آسیا سره په لږ واټن کې نښلوي، او هغه تمدن چې په بدخشان او تخارستان کې و د چین، مصر، یونان او ایران د تمدنونو د تبادلې له برکته و چې پر بنسټ یې ویلی شو چې د واخان دلیز یو له مهمو لویو نښلیدونکو لارو څخه و. خو د چین د کمونیستي او پخواني شوروي اتحاد له تاسیس وروسته کله چې د اوسپنې دیوال جوړ شو دا لاره ناکامه شوه.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې اوس وضعیت بدل شوی دی. هغه وایي
پول یو ځل بیا پرانیستل شوي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ازادي ترلاسه کړې، له خپلو ګاونډیانو سره د معاملې حق لري او چین د تړلو دروازو له تګلارې ډډه کړې ده. دا لار کولای شي خپل تاریخي اهمیت بیرته وساتي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره چې په دغو سیمو کې ژوند کوي د عاید یوه بډایه سرچینه شي.
افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نښلول شوی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د واخان دهلیز په شاوخوا کې قرغزي لکیان ژوند کوي چې نفوس یې په 2015 کال کې شاوخوا 10,000 تنه اټکل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي تاجکستان ته کډه شوي او ویل کیږي چې یو شمیر یې قرغزستان ته هم لیږدول شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاندیش په دې باور دی چې د دې دهلیز د نه فعالېدو یو لامل یې جغرافیایي موقعیت دی. هغه وایي
دا سیمه ډیره محرومه او په لوړه ارتفاع کې ده، چیرته چې دا محل د باور وړ زیربنا شتون نه لري. دغې سیمې ته تل له دې نظره کتل شوي چې څنګه به کابل له چین سره د لوړو غرونو له لارې ونښلوي، او دا خبره تل د افغانستان او چین د پالیسي جوړونکو په ذهنونو کې مطرح شوې ده.
له څو کلونو راهیسې د افغانستان او چین ترمنځ د سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د ټولګټو چارو وزارت د 2021 کال په میاشت کې وویل چې د دغه سړک د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او 15% پرمختګ هم پکې شوی دی. دغه وزارت هغه مهال ویلی و چې دغه جغلي سړک د بدخشان د پامیر له بوسهای ګنبد خورد له سیمې پیلېږي او د دغه ولایت د واخان ولسوالۍ تر پایه غځېږي. خو ویل کیږي چې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره د دغه سړک کار ودرول شو. چین په تیره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په 2021 کال کې وخت د طالبانو له بیا ځلي راتګ سره یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه، او په پیکن کې د افغانستان سفارت هم د طالبانو استازو ته په واک کې ورکړ. خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو له هغو موضوعاتو چې د طالبانو حکومتي چارواکي تل پرې ټینګار کوي د واخان دالیز پرانیستل او له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نښلول دي. په چین کې د طالبانو حکومت سفیر محی الدین سادات د 2023 کال په وروستیو کې وویل چې د واخان دالیز له لارې د تګ راتګ د پیل په اړه یې له چینی چارواکو سره اوږدې خبرې کړي دي. بیا د 2024 کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر وویل چې د بدخشان په واخان کې له چین سره د مستقیم نښلېدو لپاره د سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. له دغو څرګندونو دوه اونۍ وروسته د بدخشان لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا وکړه چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د دغه ولایت سړک واخان ولسوالۍ په رسمي ډول له چین سره ونښلوي. خو زرغ شافزی وایي چې د واخان دالیز د جوړولو ډیری چارې د جمهوري نظام پر مهال ترسره شوې وې.
مخکې په افغانستان کې د واخان دالیز لوی سړکونه جوړ شوي. د بیلګې په توګه د تخار بدخشان سړک د بدخشان له مرکزه بهارستان ولسوالۍ او له بهارستان څخه تر اشکاشم پورې ټول په لوړ معیار جوړ شوي دي. دغه سړک لږه برخه پاتې وه چې 45 کیلومتره پلان او طرحه یې هم جوړه شوې وه، او اوس د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
ښاغلی حافظي وایي د دواړو هیوادونو د نښلولو موضوع یوازې د سړکونو په جوړولو پورې نه ده محدوده او زیاتوي.
تاسو پوهیږئ چې د یوې لارې نښلول یوازې د سړک په جوړولو پورې محدود نه دي. په دې کې د بندرونو، ګمرکونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره نړیوال او دو اړخیزو تړونونو ته اړتیا ده چې له دې پرته سوداګري شونې نه ده.
طالبان د واخان نه دهلیز څه غواړي؟ آیا د واخان دهلیز له لارې له چین سره د طالبانو د نښلولو هدف اقتصادي وده ده او که تبلیغاتي اړخ دی؟ د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاینش په دې اړه وایي.
که
موږ د چین نړیوال لور ته وګورو نه دی پرانیستل شوی. چین لا تر اوسه د ګمرک کنټرول نه دی رامنځته کړی، ځکه چې دا د هغه هیواد لری پرته سیمه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو او چین ترمنځ یو ډول جالبه اړیکه جوړه شوې ده. طالبان بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ ته اړتیا لري. چین د نړۍ د دوهم ستر اقتصاد په توګه د افغانستان په گاوند کې دی، او له دغه هیواد سره سوداګري د طالبانو لپاره منطقي ښکاري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د واخان دالیز ګټې د چین په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې دي، نو له همدې امله طالبان پرې ټینګار کوي.
د چین لپاره دا مهمه نه ده چې افغانستان سره یو لار ولري، ځکه هغوی له ټولې نړۍ سره د ترانزیټي لارو له لارې سوداګري کوي. خو د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې له یو ګاونډي سره چې د نړۍ یو له اقتصادي زبرځواکونو څخه دی بل ترانزیټي لار پرانیزي. د واخان دالیز فعالیت یوازې د طالبانو په ګټه نه دی، بلکې د افغان کروندګرو لپاره هم مهم دی، او په دې هیواد کې هر حکومت چې په واک کې وي باید همدا غوښتنه مطرح کړي.
ډیپلوماټ مجلې هم د 2023 کال په وروستیو کې راپور ورکړی و چې د واخان دالیس د پامړ پنګونې تړتیا لري ترڅو د وی باثباته او دوامدارې سوداګرۍ په لارې بدل شي. په دغه راپور کې راغلی چې دغه لرغونی دهلیز په کال کې یوازې د 500 میاشتو لپاره کارول کېدی شي او ان د یادې لارې په جوړولو کې د چینایي مهارتونو سره سره د دې لارې جوړول لسکونه میلیارد ډالرو او امنیتي پلان ته اړتیا لري چې پیکینګ یې د لګښت او ګټې له تحلیل پرته د ترسره کولو لیوالتیا نه لري. ازرخش حافظي هم د ډیپلوماټ مجلې راپور تاییدوي او وایي
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تر ټولو لنډ لار د واخان دالیز دی. مثلا که ایران وغواړي مرکزی آسیا ته یو جنس ولیږدوي، له اسلام کلا څخه تر کابل یوازې 260 کیلومتره واټن لري او 400 کیلومتره بل لوري ته ده چې باید 1200 کیلومتره په افغانستان کې دننه تیر شي. خو د واخان دالیز د 130 کیلومترو په واټن منځنۍ آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي چې دا له یوې ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې واټن نه لري.
حافظي زیاتوي که افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره ونښلول شي دا به د دغه هیواد لپاره لویه سوداګریزه لاسته راوړنه وي.
که افغانستان له چین سره له دې لارې سوداګري وکړي نو د هر کانتینر کرایه به شاوخوا 2000 ډالر ارزانه وي او د لیږد وخت به د 15 یا 16 میاشتو پر ځای له یوې تر دوو اونیو پورې راټیټ شي.
خو آیا چین دې ته لیوالتیا لري چې د واخان دهلیز له لارې افغانستان سره ونښلول شي؟ چین سره د واخان له لارې د افغانستان د نښلیدو په اړه د طالبانو د څرګندونو او لیوالتیا وروسته چینی ورځپاڼې ساؤت چاینا مارننګ سټار د 2024 کال د جنوري په وروستیو کې خبر ورکړ چې چین له یادې لارې د ګټه اخیستنې په اړه هومره لیوالتیا نه لري، ځکه چې دا لاره له هغې سیمې تیریږي چې هلته ایغور جنګیالي ژوند کوي او د چین حکومت هغوی د نارامۍ د سرچینې په توګه یادوي. د نښلیدونکې لاره د واخان په دروازه کې د وخچر درې د نارامه سیمې شنجاګ څخه چین ته تیریږي. ورځپاڼې د چینایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د واخان د لارې چارې د افغانستان لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې دغه هیواد به بهر ته د سوداګرۍ بله لاره ومومي، خو چین به د دې سیمې د امنیت له امله محتاطانه ګام پورته کړي. چین ولې اندېښنه لري؟ د واخان له لارې د ایغور جنګیالیو د تیریدو په اړه د چین اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون د 2019 کال په راپور کې هم مطرح شوې. یاد راپور کې راغلي چین اندېښنه لري چې ښایي ایغور جنګیالي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې چې د چین له شانجک ولایت سره پوله لري تیر شي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو هغه مهال ادا کړې وه چې د دغه غرني ولایت په ځینو برخو کې ګڼ شمېر ایغور جنګیالي شتون لري، خو طالبانو هغه مهال دغه ادعا رد کړې وې. د واخان دهلیز کې د چین د اندېښنو په اړه ریډ سټانډیش وایي
تاسو پوهیږئ چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې له چین څخه د جلا کېدو سیاسي غوښتنې روانې دي او دا سیمه په رسمي توګه تر 1940 پورې د چین برخه نه وه.
هغه همداراز وویل
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have
چین په دې نظر دی چې کله یو نوی لار پرانستل کیږي، هغه هم له یو داسې هواد سره چې ډاډه نه وي چې حکومت یې د امنیت بشپړ کنټرول لري او یو داسې هواد چې ویغور یا غن پکې حضور لري. دا د چین لوی اندېښنه ده. له هغه وخت چې طالبان بیا ځلی وخت ورسېدل دا د طالبانو او پیکینګ ترمنځ د خبرو تر ټولو مهمه موضوع ده چې طالبان څنګه کولای شي په دې برخه کې د چین اندېښنې له منځه یوسي چې افغانستان یو ځل بیا د اورپکو ډلو په اډه بدل نشي چې وروسته به احتمالا په افغانستان کې د چینایي پانګونو او پرسونل پر ضد بریدونه وکړي.
مو غوښتل چې د چین د اندېښنو په اړه د طالبانو له چارواکو وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو حکومت او چین اوس مهال هم سوداګریزې اړیکې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې له چین سره څه باندې 940 میلیون ډالره سوداګري شوې چې 28 میلیونه ډالر یې صادرات او 1.8 میلیونه ډالر واردات دي. د یاد وزارت په خبره په صادراتو کې تر ډیره قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي او طبي بوټي شامل و. په دې اړه چې آیا د واخان دهلیز له لارې به د افغانستان د نښلولو ارمان په نږدې راتلونکي کې پوره شي، شکونه شته. یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې چین د خپلو اندېښنو له امله د واخان دهلیز له لارې د دغو دوو هیوادونو د نښلولو لپاره بیړه نه کوي او د دغو